احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. جنرال جوزف دانفورد نن په بغداد کې د خبرو پر مهال دې خبرو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکم. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. په همدې حال کې پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوړ ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. د خبرونو تفصیل. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبیني لرو، په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جانفورد دا څرګندونه داس مال کړی چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلای شئ. د دې څرګندونو سره هماله پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
Our role remains facilitative.
We want دوی زموږ رول په افغانستان د سولې خبرو د پیوړې کوونکو پر ځای وي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر غوښتونکي یو. د دې پروسې د سنتیا په برخه کې زموږ رول د ټولو لخوا تایید شوی دی. کابل تل د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. شغلی بارکزی د دوغو بریدونو د تلفاتو په اړه ویل،
هغه چې یو شپېته نفر طالبان وژل شوي او د دې څخه نور زخمیان شوي دي، چې په دې کې حساب ځواکونو بمبار وکړي، چې په هغه کې اووه طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې دانې لند کوزر مچران او مهمات سلاوې هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یو بل برید کې چې وایي تېر شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی چارواکي د خوګرنی ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی.
دواړه دورو ترمنځ شاوخوا یو ساعت سخت نښته وشوه چې د نښتې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سرپرست سمیع الله پوپل په ګډون درې تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز څلور تنه وسلوال هم په یاد نښته کې له منځه تللي دي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر پاڼه په دغو بریدونو کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان دغه راز په همدې شپه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په چتلخیل سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې افغان سرتیرو یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې وویل، په راتلونکي پسرلي کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانېږو له دې سیستمه کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی او وایي دا سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانیږي د F-15 ډوله جټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای سي. روسیه روانه میاشت ترکیې ته د دغه سیستم د انتقال چارې پیل کړې او واشنگټن په خبرګون کې پر ترکیه د امریکا د F-15 ډول جټ الوتکو پروګرام بند کړ. د ترکیه ولسمشر وایي ک امریکا د الوتکې پر دوی نه پلوري انقره به له بل ځای جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړي. او یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن وشتونکو شهاب درې توغندۍ ازمویلې دی. که چیرې دا خبره تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنځمې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندۍ د توغول کېدو له راپورونو خبر دی خو دا مهال پرې نور تبصره نه کوي. د خبرونو پای
اساتی رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درسیز وایي له هغه وخت را په دې خوا چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللی دي کله هم د سولې خبرې دومره مخته نه وي تللي. د جنرال ډان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د سولې په ارتباط د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د مشر څرګندونی هم لرو چې د سولې خبرو ته خوشبينه دی خو په ورته وخت کې اندیشمن.
هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت محمود چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا د سولې خبرو ته هیلمن نه ښکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړې پاتر رسیدي شو نه دادمن سولتان نه دي.
د سولې په ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي او په خوست کې د نږدې 1550 میلیون افغانیو په لګښت د لسکونو شونځو د جوړېدو کارونه پیل شوه.
په دې سره به موږ وتوانی چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمينه مساعده خصوص خونځي د لاړ شو زده کړې وکوي.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز نن وویل چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. د پرون اول مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې کړې وې. په ورته وخت کې روانه اونۍ د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې مسله د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې مطرح کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکلې دي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندې شي ترڅو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسې شي. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه پر سپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوه دی خو تر دې دمه طالبانو دا خبره نه ده منلې چې د افغانستان د حکومت له اساسو سره به د سولې خبري مخته وړي. د سولې خبرو ته د پرمختګ په ارتباط د امریکا لوی درسیز په بغداد کې نن دا خبر هم وکړه چې د سولې لپاره چې خلیلزاد کومي هڅې روانې کړې دي له هغه وخت را پدې خو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي کله هم دومره د هڅو چې د سولې په برخه کې شهیدان نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد روانونه په دینیت له واشنگتن کابل ته ولړ چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. خدای لا هم په کابل کې دی. د سولې دی خبرو ته څومره خوشبيني شته؟ د پښتون مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه وکړه.
موږ ډیر خوشبيني یو دې ته ځکه چې موږ د سولې هیتګي یو افغانستان غواړي او زه دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر سترګ باندې ګورو. هغه شای چې لګ قابلیت تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت دې هغه پیکرو یا دغه موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات نه دي معلوم وضاحت نه ده سوي چې تر کومه هدف پورې به دا صلح د افغانانو لپاره د قدر وړ بیا او با ثبات به وي او د جنگ نه به تل خلاص کو به خلاص نشو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څنګه زیات شوې ده؟
وو دا جګړې مسله بیل ده. اصلا تاسو پیګه چې اوربان یا جګړه څه وخت کې کمیدلې چې څه وخت کم شي او د خارجي قواو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسو لاسلیک سو تضمین سي نو بیا دې امکان موجود ده چې وربنده مو شي او افغاني ذات بینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستان د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي جګړې تیز شي، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډیر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې کدی وطنم کدی د صلح غږ نه کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلح نه وختله او صلح خاصلان تاسې پیږی د امریکایانو په لاس کې وه نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزار څېری او طالبان په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلح د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دغه صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، وربند هم کېږي او د صلح په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبیند دی. بل لور ته اسلامي حزب د سولې پر اوسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یو غونډه کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اوریدل کیږي. تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وای هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال په کې لپامه وغورځول شي، د افغانستان خلکو په تیره د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان وسنۍ حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او وسنۍ واکمنو په شتون کې نه جګړه پات رسیدای شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدای شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو
دا هم ویل سوله ملی مسئله ده او هیڅوک د انحصار حق نه لري. ښاغلي حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبر وروسته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظمه پلان لري. دا پلان د سولې د نقشه په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان ستنې شوې دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې په خومځ کې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړل شوې مهاجر سلور سوه کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي سلور کاله کېږي چې هیواد ته راستنه شوي خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه مورې سراج الدین نومېږم. موږ سره وادي سوي دي، حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا پلاش کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمنده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړې وه چې وروره یو نمره ځمکې درکو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نو عمل تر اوسه هغوی په خپل وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نور سره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته. اوس دوی بیرته پاکستان د ځي ډیر په مشکل شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته درستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 3000 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او دغه را سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنگونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالي، ازادي رادیو، بغلان.
په خوست کې د لسګونو شوانځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% ښوونځي ودانۍ لري. چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به ډېر سلنه نور ښوونځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې اویا سلنه کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل ښوونځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږ میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفرۍ دي، په دې ټفریو کې بودو برون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه ناڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځیو د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته خو په خاغه کې د زینو اړینو وسایلو نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاری د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي، چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یو خبر لمخه ایران توغنده آسمویل دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغنده آسمویل دی؟ اسمت چاروان مسله څارلې ده. له دې باورو چې ایران څنګه توغنده آسمویل او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. دې تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغنده آزمویلې دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندي آزمایش په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پرله پسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیایي ځواکونو ودروله، او غالباً ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لورې د نوي توغندي آزمیش د زور شدلو معنی لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی، او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغنده آزمویل دی. یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی، او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغنده وویشت، او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوي چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دي، ولې دا کار کړي؟
امریکایي چارواکي چې دا خبرې فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالې او بهبود راوړي، خو دغه هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او کنه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندو د آزموینې مسله یاده شوې؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو آزمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو آزمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنلولو، خو اوس په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چورګړو د تولید ماشين جوړ کړی دی. ل پکتیا د ازادي رادیو خبريال احسان آریان لنور تفصیل سره.
دوه وشکلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او یو وشتو ورځو کې تولیدي کې کول شي مدینه لوی دوه هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دې ما د ایران او د چین راغښتې وي، هغه ما ته کې ما ته راغلي کچیر زنور جوړوم نو ارزانه تمامي کې.
دغه ما سلوي اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرزجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو مبړی له ازادي رډیو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانید چې له څلور کلن ځنډ وروسته د ماشين په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډیر وړاندې ما سره وکړه. زه چې په لسم سند کې ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډیر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډیر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځه به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ د غګام بیساره وبله او د یو ساینلیک د ورکړې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاته ډېر ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاته کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو ترڅنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکي: سولس موږ ملي ارمان دی، خو د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې جنگ ودروي او اوربند وکړي. دی بیا وړاندې لیکي: د کابل پرونی بریدونه په کلکه خندو. ګلزمان د کونړ له مرکز لیکي: موږ سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان پکې خپل واک وي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي: د خلیلزاد اتم پړاو خبرو ته خوشحاله یو، امید لرو چې اوربند به پکې اعلان شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د سولې خبرو ته د امریکایي چارواکو خوشبيني داش کار کوي چې جګړه د دوی په لاس کې ده. او سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنوی ولسوالی څخه لیکلی دی. ازادي راډیو زما پیغامونه نه نشر کوي، وجه یې څه ده؟ ستا پیغامونه نشر کوو خو ته پیغامونه راسته. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې رسنیو ته دا خبره وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ د مذاکراتو هڅو ته په پام دا خبره وکړه. ډانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کابل تل د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډله ییز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. د غزنی چارواکي د خوګرنو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د ولیوان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمی الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید په ترڅ کې وژل شو. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن جمعه په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوه غونډه کې دا خبره وکړه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس په بیوزلی ته مخه کړو. بیوزلی افغان کورنۍ اړ ایستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نیمایي خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. د بیوزلی له کبله پر ماشومانو د کورنیو له لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار ل مرخاتو سره سم کار ته وزي. د کابل شهر په لمنه کې د خشتو په یو بټی کې خشتي وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم ل شوانځي محروم دی. دی وای
زه چې واخراغه ته پلار مې کار نه شو کولی. بیا زه مکتب نه رالم پلار سره کار شروع کړم. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغه نه وروسته بیا زه مکتب نه راوتم. بیا مې مکتب پریښود.
د کامران یو تر ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د پلار اچقولانو میشي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقولا وای
اوس زمونږ ماشومان چې سار را پاتېږي چې کوم نو منځونه منځونه وکي هغه به سره خپل کار په سیر سړی خپل کار پسې وي. تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوار لس نیم سو روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي. هچې دې له مزدوري ونه کې دا څوار لس نیم سو روپۍ د کم دی نه کې.
امریکا او متحدانو ویل تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي. په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې شوبن چودري چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده. وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی.
Dollar a day is what we estimated.
زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس ته ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوي پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې داده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي، له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګوونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د شیر راتلونکي هیله نه لري. 15 کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاک دغه نه به موږ کله خلاصیږو، کله به خلاصیږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شیو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکېچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې په افغانستان کې د مخابراتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو لانجه. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دغه مطلب تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو له ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د نامنوی د زیاتیدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو لامل مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت سفت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری و مردم عرضه کنه. این واقعا مایه نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندوز ولایت د خان آباد اوسیدونکی 23 کلن فرهاد وای له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې دوخانه په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندوز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورستې ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پرجستی، د ارزګان ولایت مرکز رینکوټ اوسیدونکی یم. واقعا چې دلته په ارزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیت لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانتنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دی داخله است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي، خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي مونږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زمونږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه نو سوځوو یې
یا خاموش کړو نمیرسانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بل خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړې او ستاسې دغه ستونزې او مشکلات مو سره شریک کړي دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به ورسو د بادغیس والی سربه مرکه در وورم.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونې د جوړښت سره سم موږ ځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته درواورو چې موږ ته په تقریبا تیره یوه اونۍ کې راستولې دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دراوروم.
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي، کاشته بګیر دی الله ملکی خلک ګرده بمبار کړل. غنم او خرمنا او شانګر ولګېده، ولا خپل د کوچنیان نه په کبره برابر وای جنګ دی پښکې بمبار هم ملکی خلک یې ګرده بینه وړم ځکه د غاصب اسرائیل او نړیده یسه سیلو وړه سم بمباری او کاشو بګیر دی. دغه ما پیغام ترې ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عیني شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه مننه.
بله
سمه ده. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شپه د ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدانو روسونه په خرابې روسونه و تیرې تر خلن انډیان ته دغه بمبارونه دغه خرابې کړې. د خدای و د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې مور ملت ګناه ده که مور ملت وځي در و مغاله اله د حلال ک کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کا سره پوز زه مو وروره قسم را کده لګنه لا روپی لرو نه یو بوداله نه چې خوات اولاد دا بالو دې پروجې شته و رات کوچ نه بوغار کړی دی وی بمبار باندې کې قسم را ک چې یو دانه تعجب دی د شهید کړي ګرد ملکیان او شجو کوچ نه اندي ته دا وز پوښنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کا سره جنازې په خاورو لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا تور شوا پر موږ روانه ده. خدای وو د قران غوړې د ور موږ دا غوړې جمهور ته ورسو.
موږ څه به هغه حالت کې وکی زه نه مرغه خبر کوم ولې جو خوجه دې ورسه او څه به هغه حالت کې وکی چې څنګه به اثر نه وي پر موږ باندې به مان دیږي زاینه را خراب کړو کښنه پاک خرمنان چې وره به څه چې وره به هغه وسه اچھا پاس اصور شیان لگا چھوڑ اور وہ دے دی مجھے خون لگا خواہ کری کنی موائی کنی دی ہر شئی دی دی بشار خویو بشاریات خویو سوکن کار نکی چھتے بشار نیست بشار اصور دا وزاد سبائی چھنی لازمون واضح لازمون واضح فلق الشكل ده شيء لكور أثار نسي يستاي بعض الثانيب أثار دي فامن تكاكي يكسرم وبنباري ترعيل ونرويلي جي قصده ودبين ولارا بس دقائي بزخطي يفرموكي
ملي السلام عليكم إذا بعد غزة ولايتنا قرمان سولة صالية بمر دير فعزل سيد دي تايرو لشاكور في حالة أمني الشاكة دي لشكيدة خوشة بيبي شهيدان لرو كورون بمبار سيوي دي ما شمان مشهيدان سيوي دي خلق مقرد دي بدار دي فديه لبني شهيد مرزاق أزاوي ردو كناشر دي
بله ولی سب تاسی دیدی اوریدون که اوازون او اوریدل چی تقریبا طول ده بمباریت خود ده نامنیت خیلی شکایت لری او ده ملکیانو ده وجل که دو ایده که موش دیری بلگی لرو خود ده